دوی بجی شپې تاسو د رادیو د سات خبرونه ځوان فکر ته ځانګړې شوې ده. په دې خبرونه کې د کورونا وبا په اړه باندې لته بحث لرو او په دې باندې شخصي شوسې څنګه ځوانان د کورونا وبا د مخنیوي په برخه کې مرسته کولای شي. دا پروګرام سم هم کار وړاندې کوي. مخکې تر دې چې سفی الله سنګ زیدا پروګرام وړاندې کړي، زحمت شیبر خبرونه اورو. په ننګرهار کې څلور واکسیناتورانو وشل شول. افغان ځواکونه وایي چې د خاص روزګان ولسوالۍ پریښې ده. د امریکا ولسمشر وویل ک الکس نوال نیمړ شوی وای د واشنگتن او ماسکو پر اړیکو به یې اغیز خورا منفي. د خبرونو تفصیل: په ننګرهار کې وسوالو د څو بریدونو په ترڅ کې د پولیو ناروغۍ څلور واکسیناتوران وشلي او درې ټپیان کړي دي. په سیمه کې بې روغتیایي سرچینې چې د نوم نه ښودلو په شرط خبرې کولې، ازادي راډیو ته وویل چې نامعلومو وسلوالو نن سهار د اوو او نهو بجو ترمنځ د ننګرهار په څلورو مختلفو ځایونو کې پر واکسیناتورانو بریدونه کړي دي چې له امله یې څلور واکسیناتوران وژل شوي او درې ټپیان شوي دي. تر اوسه کومې ډلې د دې پیښو مسؤلیت نه دی منلی او تر دې وروسته په ننګرهار کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند د ناروغۍ کمپاین چې پرون په ټول افغانستان کې پیل شو ودرول شو. د روزګان د خاص روزګان ولسوالۍ اداري چارې پوځي اډې ته انتقال شوې دي. په خاص روزګان کې د ملي اردو د کنډک قمندان خان محمد ازادي رډو ته وویل چې بازار پخوا هم له طالبانو سره و.
هغه یوازې موږ هغه انتقال کړی دي پرسونل د قمنداني پرسونل دلته راولي چې کام ته ځان کړی دلته ولسوالۍ موږ فعال کړی دی. هغه ولسوالۍ چې د استفادې وړ نه و هغه تخریب شوې ولسوالۍ و، دغه نور هغه وجړ شوې ولسوالۍ و.
خان محمد زیاته کړ چې تیر شپه په سیمه کې د طالبانو بریدونه په شاتم بولی او و طالبانو وشل دي. د طالبانو ویان قاری یوسف احمدی رسنیو ته په سوالي پیغام کې ویل دي چې د خاص روزګان د ولسوالۍ مرکز نیولای او پولیس د ملي اردو کم ته پښه شوې دي. افغان پوجان د فاریاب په شین تګاب ولسوالۍ کې د شپږ طالبانو د وشلو خبر ورکوي. 209 شاین خولي اردو په خبر پانه کې ویل دي چې طالبانو نن شپه د دوهم ځل لپاره په شین تګاب کې پر افغان ځواکونو بریدونه وکړو، خو د افغان ځواکونو په ځوابي برید او د هوایي قوا په ملاتړ د دې بریدونو مخه ونیول شوه. د خولي اردو ویان حنیف رضایی ادعا کوي چې د طالبانو یو مهم قمندان رحمت الله مشهور په بیدار تیره شپه د جګړې پر مهال ټپي شو چې بیا یې له اخیستو ټپونو سا ورکړه. طالبانو تر اوسه د دې جګړې په اړه څه نه دي ویلي. د چک جمهوریت بهرنیو چارو وزیر یعقوب کلهانک نن په پرا کې د افغانستان د سفارت په نوښت جوړ شوی د افغان چک سلواک د سوداګرۍ او پانګونې فورم ته په وینا کې وویل چې هیواد له افغانستان څخه خپل عسکر راباسي، خو د دې معنا دا نه ده چې دوی افغانستان پریشتي. شغلی کلهانک زیاته کړه چې چک جمهوریت په افغانستان سره په تخنیکی، مالی، اقتصادي، تعلیمي او تجارتي برخو کې مرستو ته دوام ورکړي. هغه د افغانستان د اسلامي جمهوریت او چک جمهوریت ترمنځ د سوداګرۍ د شتو فرصتونو په اړه خبري وکړي او ویل دواړه هیوادونه لیوال دي چې په خپلو کې اړیکې پراخې کړي او د دوی حکومت ژمن دی چې له خپل لوري هر راز ممکنه همکاري وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي کې د روسي مخالف زنداني الکس نوال نیمړ شوی وای دا به یو خمیسه و او له امریکا او نړۍ سره به د مسکو اړیکې زیانمنې کړې وي. له بایدن نه د نوال نه د احتمالي مړینې په اړه پرون په بروکسل کې د ناټو د سرمشریز په څنډه کې دا پوښتنه له روسي سیال ولادیمیر پوتین سره تر مخامخ کتو مخکې وشوه. نوال دی په تیر اپریل میاشت کې د زندان د ننه د نه خوړو احتساب کړی و. نوموړی تیره اونۍ د زندان له روغتونه رخصت او خپلې خونې ته ولېږدول شو. بایدن ویلي که نوال نه مړ شوی وای دا به یو دلیل و چې ښودل به یې روسیه ابتدایي بشري حقونو ته درناوی نه لري. د ناټو د غړو هیوادو مشرانو په یوه خوله وویل چې د چین تهاجمي چلند نړیوالو قوانینو او د اروپایي ټولنې او اتلانتیک امنیت ته په سیستماتیک ډول ستونزې راولاړې کړي دي. په هغه ګډه اعلامیه کې چې پرون دوشنبه په بروکسل کې د دې تړون د دیرشو غړو هیوادو د سرمشریز په پای کې خپره شوې، مشرانو د چین د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. دوی ویلي د دې هیواد جبري سیاستونو په زیاتېدونکي ډول د اټومي مهارتو زیرمه کولو، له روسیې سره پوځي همکاریو او له ناسمو معلوماتو څخه دایمي استفادې د نړۍ امنیت ته سرګواښ متوجه کړی دی. د ناټو د غړو هیوادو مشرانو له چین غوښتي چې پر نړیوالو ژمنو ودرېږي او په نړیوال سیستم کې د یو ستر قدرت په توګه په تېره بیا فضایي، سایبري او بحري برخو کې خپل مسؤلیت پر ځای کړي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم به د فوټبال نړیوال جام او د آسیایي هیوادونو جام ته د لارموندنې د سیالیو په ترڅ کې نن د هند له ملي ټیم سره لوبه وکړي. افغانستان په ای ګروپ کې له عمان، کوربه، قطر، بنګلاديش او هند سره یو ځای دی او نننۍ لوبه د افغانستان لپاره مهمه ده. کې وبایلی لا آسیایی او نړیوال جام څخه به پات شي. او روسي خبر ده چې د اروپا د فوټبال د اتلولۍ په ترڅ کې نن دوې لوبې کیږي. لومړی یوه د کابل په وخت 8 بجې د هنګري او پرتګال ترمنځ ده، دوهمه یوه د فرانسې او جرمني ترمنځ چې د کابل په وخت شپې 12 بجې پیل شي. په پرونی لوبو کې چک جمهوریت سکاټلند ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړه. په بله لوبه کې سلواکیا 2 ګولونه وکړه او پولنډ 1 ګول. درېمه لوبه د سویډن او اسپانیا ترمنځ 0-0 مساوي شوه. د اتلولۍ د څلورویشت ټیمونو ترمنځ په شپږو ګروپونو کې د تېرې جمعې په ورځ پیل شوي چې د جولای تر 12 دوام کوي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلام ستړي مشه د ځوان فکر پروګرام درنو اوریدونکو هیله من یم روغ او جوړ اوسئ. زه صفی الله ستانکزیم. نننی پروګرام ته چې د کووید 19 یا کرونا وبا په اړه دی ستاسو ښه راغلاست وایم. افغانستان د وروستۍ څو اونۍ د کووید 19 له یوې نوې څپې سره مخ دی چې تر پخوانیو هغوی خپراوی ډیر چټک ګڼل شوی او هره ورځ د خلکو د مړینې او ناروغۍ خبرونه اورو. یوازې په دوو اونیو کې چې د جون له لومړۍ تر 14 کېږي د راپورونو په اساس شاوخوا 6000 کسان په دې ویروس اخته شوي دي. ورسره ورځ تر بلې د مړینو کچه مخ په لوړېدو ده. د عامې روغتیا وزارت که څه هم د کرونا د قابو کولو لپاره له هڅو خبرې کوي، مګر خلک د امکاناتو له نشتوالي په سر کې د اکسیجن له کمښت شکایت لري. عامې روغتیا وزارت مخکې له مخکې دا خبرداری هم ورکړی و چې که خلک بې پامۍ وکړي، روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونه نیسي، ښایي د کرونا دغه څپه ناورین رامنځته کړي. په نننی پروګرام کې له خپلو میلمنو او تاسو اوریدونکو سره په دې غږیږو چې ځوانان څنګه کولی شي د کرونا د مخنیوي په اړه اقدام وکړي، د تدابیرو په تطبیق کې څنګه له چارواکو او روغتیا پالانو سره لاس ورکولی شي، او په رضاکارانه ډول څنګه د دوی د ښه کار لپاره اقدامات کېدای شي. د مورا طبي انستیتوت رئیسه شریفه ستانکزی او د خوست د عامې روغتیا مرستیال ډاکټر ګل محمدین محمدی زموږ میلمانه دي. دوی ته ښه راغلاست وایم. د ویلو ده چې تاسو هم کولی شئ موږ ته زنګ راووهئ 0828255 او 0993 2345. بهرنۍ شمېره مو ده، یعنی لږ بهره که زنګ راوئ 0040221 2401. آزادی ټکی رادیو هم زموږ د سکایپ آدرس دی. که انټرنیټ لرئ لطفا په سکایپ هم زنګ راووئ، هلته به مو غږ لا سفاره شي. آغلی ستانکزی او ښاغلی محمدی، ډېره مننه کوم چې راغلی پروګرام ته. لکه څنګه مې چې وویل، په دوو اونیو کې 6000 نوې پیښې په افغانستان کې ثبت شوي دي د کرونا، دغه اوسنۍ څپه تاسو څنګه ارزوئ د روغتیا پال په صفت باندې؟ آغلی ستانکزی، لومړی پوښتنه له تاسو کوم.
دلوی خدای په نامه زه هم خپل سلامونه وایم چې هیله خپل درنو هیوادوال دغه کسان چې د تاسو د ښې رادیو له لارې نه د ما غږ اوري، او خصوصا هغه په دې حال کې چې موږ او تاسو یو د دې ټول خلک پوهیږي چې د افغانستان هیواد یو ډېر وروسته پاتې هیواد او هغه هم د دې لړلو جنګونو سبب ده. او اوس بیا د بل ناورین پرې راغلی ده چې هغه د کوید نوزدا یا کوید نونس مرض ده، او دا وایروس په دې اواخرو کې موږ تاسو شاهد یو درېمه څپه راغلې، او زیات زیات له نورو دورونه خطرناک هم ده. نو زه په دې هکله د ځوانانو ونډه ډېره مهمه ګڼم، او بیا دا وایم چې د ځوانانو ونډه دوه اړخیزه ده. ام کېدای شي چې ځوان نسل د موږ په دې مرض په کموالي کې، د دې مرض په کنټرول کې مثبته برخه واخلي، هوا هم کولی شي چې برعکس منفي ونډه واخلي. مثبته یې دا ده چې که موږ په ځوانه طبقه کې چې ماشاءالله د موږ په هېواد کې ځوان طبقه هم په لوړه فیصدي ده، دوی مکتبي کسان کسان چې لوړ تحصیلات لري پوه دي، هغوی کولی شي په خپله کورنۍ کې خپل چاپیریال کې په خپل ټولنه کې مثبت اړه په دې واخلي چې هغوی کولی شي نور ته هدایت ورکړي، لارښوونې وکړي چې څه باید وکړي، څه رقم خپل محافظت وکړي، څه رقم نظافت په نظر کې ونیول شي، کوم خوړو نه استفاده وکړي، چیرې لاړ شي، چیرې لاړ نشي، ناسته ولاړه څه رقم شي. دا یې مثبت اړخ کېدای شي، او برعکس بیا منفي اړخ هم کېدای شي. پرې چې ځوانه طبقه هغه طبقه ده چې په ټولنه کې زیات تګ راتګ لري، هغوی کلبونه ته ځي، هغوی مکاتبو ته ځي. مکاتب خو رسمن تر هغه چې دولت پوهنتونونه او مکاتب رخصت کړي نو دوی ټول حاضر وو. دا خپل یو لار دی انتقال ده. دوم باندې دوی اړیکې لري، له کور نه باندې کلبونه ته ځي، ودونو کې اشتراک یې محفل نیسي. بې ځایه هغه خریداریانې کوي، دته هغه شیان چې یعنی لازم نه دي، چې کېدای شي موږ هغه لګوزنده وو. نو په دې حساب دوی د مرض په انتقال کې بیا داسې منفي ونډه واخیستی شي. او بل دې ته باید موږ متوجه اوسو چې ځوانه طبقه جګ معافیت لري د صحت له نګاه. او هغوی که چېرې په اختام کې په دې مرض کېدای شي چې زر جوړ شي، اما دا واضح خبره ده چې هغوی بیا د یو مثبت ناقل په حیث کېدای شي د خپل پلار، د خپل مور، د هغه بوډاګانو، هغه کسان چې ټیټ مقاومت لري لکه ناروغ دي، په هر دوه درې کورنۍ کې یو دوه کسه جګ فشار، دیابت، شکر او قلبي مرضونه لري، او په دې اوس ماکسیمو طاقت کړي دي، او چې دا کسان بیا زیات زیات د دې مرض نه ضرر ویني. نو دا ځوانان دي چې کېدای شي چې هغوی هم له مرګ وساتي.
بله، د هغ لارو باندې به دوم پښتنه کې وخګیږم. مننه له دې چې اول کې متوجات راکړل. ډاکټر صاحب ګل محمدین، د تاسو نظر هم غواړم پښتم. اغه لسانګزی دواړه پښتنه یو ځای جواب کړل دا چې اوسنۍ چپه تاسو څنګه ارزوي، او د ځوانانو د رول په اړه راته وی هم دا چې ځوانان څنګه نقل کېدای شي. مننه.
ډېره مننه. زه لومړی تاسو ته، د تاسو رادیو کارکونکو ته، او ټول اوریدونکو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. مننه چې زموږ د پروګرام ته دعوت کړم. د کورونا یا د کووېډ 19 دغه دریمه څپه په ټول جهان کې، خصوصا په افغانستان کې، ډېره خطری ده. ډېر خلک په دې نه مصاب شوي دي. د عام روغتیا وزارت مخکې د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت کابینه ته، د افغانستان خلکو ته خپل هغه تشویشونه چې دغه چاپې په رامنځته کېدو رامنځته کېږي هغه مخکې په ډاګه کړی وو. د کرنټین په حق له هم کابینه ته نظر ورکړی وو. متاسفانه چې دغه کرنټین یو څه وروسته په افغانستان کې وځو شو، اوس هم په کلی ډول په کارونو کې دغه کرنټین په جدي ډول سره نه دی تطبیق شوی. کچیرته په کارونو کې خصوصا ځوانان د موږ سره کومک ونه کړي، د عامه روغتیا وزارت د کارکونکو سره کومک ونه کړي، نو دا چې دریمه صفه اوس په ډیره تیزۍ سره روانه ده، او سیری سعودي سیری خپل کړی دی، دا به په افغانستان کې یو بحراني حالت ته داخله شي چې بیا به وروسته موږ د اکسیجن د شدید کموالي سره مخامخ وو. او بغیر د دینا چې د خپلو مریضانو سره وژاړو، د هغوی سره خواخوږي وکړو، د موږ د لاسه به هیڅ شی نه وي پوره. د ځوانانو ونډه ډیره ضروری ده، ځکه ځوانانو ته په طبابت کې ناقل صحتمند ویلی شي. کورونا په ټولو اکثارو باندې یا په انسانانو کې ټولو کې وخیم سیر نه لري. دوی مختلف ډولونه لري. ځوانانو کې شاید یو عادي زکام په قسم سره تیر شي، یا شاید هیڅ اعراض او علائم ونه لري، ځکه د ځوانانو د وجود معافیت زیاته قوي ده. خو دوی ته موږ ناقل صحتمند ویلی شو، یعنی دوی بعد کرونا د وجې مریضان نشي، خو کولی شي چې دغه ویروس د انتقال سبب وګرځي، د بازار نه، د ښارونو نه، د مکتبونو نه، د نورو محفلونو نه، د وایروس په انتقال کې ځوانان ډیر بارز رول لري. نو ما د یو ډاکټر په صفت د ځوانانو نه غوښتنه دا ده چې تاسو په خپلو والدینو په مسنو اشخاصو باندې رحم وکړئ، ترحم وکړئ. تاسو باید هر کله په داسې مجالسو کې شرکت کوئ، هغه اجتماعي فاصله، د ماسک اچول، د لاس نه ورکول دا مراعات کوئ. بې ضرورته ځوانان باید د کور نه ولاړ نه شي، خصوصا د دوی میندې او پلرونه، همداسې د کور نور غړي چې هغه مزمن مرضونه لري، د هغوی سره باید د تګ و راتګ نه، د لاس ورکولو نه ځوانان اجتناب وکړي. ځوانان د جامعې د ملاتیر دی، دوی کولی شي چې د عام روغتیا وزارت سره په مجموع کې زمونږ د صحي کارکوونکو سره د دغه وایروس د کنټرول په باره کې زیات همکاري وکړي.
مننه ښاغلی ډاکټر صاحب. وروسته به بیا د حل لارو په اړه باندې نور تفصیل هم له تاسو واورو. اوریدونکو ته به هم چانس ورکړو چې دوی څه نظر لري، دا چې ځوانان په څه شکل باندې د وایروس په مخنیوي کې کار کولی شي، یا آیا دوی په رښتیا هم ناقلین دي، ځکه چې د دوی په سیمه کې څه تیریږي، ځوانان هلته آیا د کرونا په اړه لګیدلي محدودیتونه مراعتوي که څنګه. 0922 550 او 0999 203 540 همدارنګه 0044 20 11 40 شپېته 1 زموږ شمیري دي. آزادي ټکی رادیو هم زموږ د سکایپ ادرس دی، په سکایپ هم زنګ راوالی شي. لومړی اوریدونکی راخلو، مهرباني وکړئ څوک او لکه څنګه مو چې پروګرام تر دې دمه اورېدلی، څه نظر لري په دې مورد باندې؟
السلام علیکم.
سلامونه، ستړي مشه، مهرباني وکړئ.
تانیک زی صاحب، تاسو د آزادۍ راډیو ټول اوریدونکو خصوصا درنو مېلمنو ته سلامونه وړاندې کوم. ستړي مشه، تر هر څه دمخه او زما پوښتنه دغه د ډاکټر صاحبانو، موږ څنګه کولای شو د کرونا وایرس په اړه باندې عامه پوهاوی ولرو، موږ سره کوم کولای شو چې خلک له جماعتونو څخه په واضح ډول باندې منع کړو، او د ډاکټر صاحبانو څخه مو دا هیله ده چې دوی باید د ملا امامانو څخه دا هیله وکړي چې په هر ډول باندې کېږي باید د کرونا وایرس مخنیوي ونیول شي.
صحیح، سمه ده. ستاسو غږ مو واورېدم. بل اوریدونکی هم راخلو، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای مو زنګ راوالی دی؟ مهرباني. سلامونه، ستړي مشه، مهرباني.
سلامونه قبول کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ صاحب.
تشکر، سلامونه تاسو باندې، کوم تاسو میلمنو ته او تاسو ټول کارکونکو اوریدونکو ته. پښتون د جزوجان څخه دغه څه موضوع مو کرونا ده. کرونا ده یو مرض چې دا قوم سنت نجات او کافر او مسلمان مذهب او جنت یعنی دا وارچا تراتونکي دا وارڅوک خپل په منګولو کې نیولای شي. نو خبره دا ده چې د دولت مسولیت دا ده چې کمی پیسې چې د کورونا پر نامره باندې راځي په هغو کې فساد ونه شي او خلکو ته اکسیجن ورسوي، او د ملت مسولیت دا ده چې د خلکو سره همکاري وکړي، خصوصا د ځوان قشر مسولیت دا ده چې دوی کور پر کور باید کمپین وکړي، خصوصا په کوراو قصباتو کې دوی کمپین وکړي او خلکو ته آګاهي ورکړي. دا کورونا چې د پر ځوان قشر باندې یا پر ځوان نسل باندې دومره اثر نشي کولای. دا اوس درته وایم، یو ورځ یو چا ویل زموږ په وطن کې کورونا نشته، زه هم درغلی خیر سره، خو تاسې یو پر ځان نه ګڼئ چې راغلی ده بل په پوهېږي نه، که په پوهېږي د شرم ویلی نه شي. دا اوس پرون زموږ په جوزجان کې په شبرغان کې زموږ د انډیوالانو زموږ د قریهدار په دغه کرونا باندې وفات شو، پرون مو پټ کړ، خدای دې وبخشي. موږ نور د شي انډیوالان، دا اوس موږ خپل په کور کې سانیزیشن، زما خپل زوی، زما خپل لور، زما خورکیانې، دا په اختر دې موږ خپل پولیس په قرنطین کې اوسېږو. مګر داسې یو شی دی چې څوک یې مني او څوک یې نه مني. ډېر داسې خلک شته چې کرونا یې نیسي، ولیکن د شرم نه شي والی چې مړی اوسي، وایي والا دا زما مړي فدا څوک نه راځي، زما جنازې څوک نه
راځي. هغلته چې اوسې تاسو ځوانان آیا پام کوي که نه؟ ځکه چې دا خو د ځوان فکر پروګرام دی، دوی څومره پاملرنه ورته کوي؟ په دې اړه که وغږېږئ، دا تدابیر دوی مراعتوي که څنګه؟
د ځوان نسل څخه برخمن نه يم پستر ګنا نه يم دیني عالم يم ما بار بار خپل مسؤلیت ادا کړی دی او ځوانانو زه جوړجان هم هغه ځوانان چې پوهیږي پوینده دي هغه خپل مسؤلیت ادا کړی دی باوجود دې چې دا اوس ستاسو په راډیو کې پر ما باندې انتقادونه وشي باوجود دې زه د چا د انتقاد پروا نه لرم څه چې خدای ورسول حدیث وایي او چې ژوندی یم زما ژبه چلیږي زه به دا خبره کوم چې کرونا سه وبا سه دا حدیث رسول علیه السلام دی په هر قرن کې یوه وبا یا دوه وبا یا درې وبا راځي په قرن کې د رسول علیه السلام راغلي دا د چې عمر سره په خلافت کې راغلي وو درې وبا راغلي یې په تایات فهم واسو جریب الا ابو عبید بن الجراح او امیر و هغه په شهادت رسېدلی وو په دغه وبا د خپل بچیانو سره معاذ بن جبل امدسي نو صاحب کرام نو زه وایم چې ستا دا چې څوک دا چې څوک نه مراتی قرنطین نه مراتی یا ماسک په دولت څنګه غوښتنه دا چې ماسک اجباري کې پر مول دین اجباري کې پر مولا دین اجباري کې پر آزاد دین اجباري کې پر قاری او بل خبره دا چې کرونا ولې دا خلک نه پوهیږي موږ ولا ما خپل په مابین کې متفق نه یو موږ ولا ما هغه ولا ما چې په اداره کې د دولت کې هغه هم د شي خاص تبلیغات نه کوي او هغه ولا ما چې په قرا او قصبات کې دي هغه په پوڅه تبلیغات او په سو تبلیغات غولېدلې دي هغه
فکر کوم د دوی ټلیفون
کاتر دی چې مسلمان نه نيسي دا یو غاره ده او زکام دی او علامه ده خلکو ته اګایي نه ورکوي موږ ولا ما هم په دې باره کې مسؤلیت لرو وګر چې قوای اجرائیه موږ نه یو اما خپل مسؤلیت باید ادا کړو
ډیره مننه کوم ژوندۍ او سلامت اوسه د ازادي راډیو دایمي اوریدونکو قاری پښتون او لجاوز جانې زنګ راواله بل اوریدونکو امر اخلو مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای مو زنګ راواله
السلام علیکم هیله احترامات جناب استانگزه صاحب تاسو ته قدرمنو ملمنو ته شفیق جان یار ته خاص زنګړی سلامونه کوم همدا وخت مونږ مرغاش
مننه په تخنیک نن موږ سره سید قادر جلالوف دی مهرباني وکړئ دویم سلامونه کوي د ځوان فکر پروگرام خو به موریده ل علاوه تر اوسه د ځوانانو په ارتباط څه نظر لري تاسو مننه
ما مننه قربان مو شما ستانګزه سر محترم زبلمړی ځان معرفي کوم ډاکټر اسد الله صافی له سندونو کور لغمان نه ما
خا ډاکټر صاحب خوشو چې دغه تاسو زنګ راو د لغمان پاړه راتو وای چې الته شرایط څنګه دي ځوانان دغه د کورونا مسله مراتی ک څنګه تاسو خټولنم لري هلته ټولنه کې ځوانانو ته تبلیغ کوي په دې رابطه کې څنګه
مننه قربان مو شما ستانګزه سر محترم دا چې زموږ د لغمان ځوانان بالکل همدارنګه دومره فکر وکړه چې زیاتره ځوانان زموږ په کورونا ناروغي اخته دي فلحال نو بعضو ته زه یو لطف کوم چې ماسک نه استفاده وکړي نو بعضې اشخاص په کورونا ناروغي اخته یې هغه بل هم ځان سره منتن کوي ډېرو ته مې ویلي ستانګزه سر محترم چې یو بل سره روغبړ مه کوئ ځکه ته په ناروغۍ اخته یې ته لس نور هم ځان سره منتن کوي نو دا خبر نه ده چې یو افغان بل افغان په ناروغۍ اخته یې او هغې ته روغبړ کوي ستړیمه شي ورسره کوي هغې ته مستقیما دغه میکروب انتقالوي او دوی ته مې لطف کړی ستانګزه صاحب چې میوجاتو سبزیجاتو نه استفاده وکړي کوم منتن اشخاص چې دي اگر موږ ډاکټران یو بیا ستاژم لرو عملي کارونه په سیتامه کې کوو ستانګزه صاحب محترم بیا بال هغې مینه خانم زه لرم او ډېرو ته مې لطف کړی خپل ځانونه هم ساتو ستانګزه صاحب د دغه وبا نه باید ځان وساتو ځان د دغه کورونا او بری ناروغي ته ځان ثابت کو باید هغه کو خدمت کو په
خپل وطن باندې ځوان دی اوسه د ځینو اوریدونکو غږونه مو واوریدل د کورونا په اړه باندې چې ځوانان څنګه کولای شي د دې وبا په مخنیوي او کنټرول کې همکاري وکړي اغلی شریفه ستانګزه مننه چې په پروګرام کې پاتې شولې اوس براشو په دې اړه باندې چې ځوانان څه کولای شي هغه مشخص کارونه چې د دغه ویروس په قابو کولو کې مرسته کوي البته دې ته په پام چې هم ځان خوندي وساتي او هم هغه کسان چې د دوی سره څنګ کې دي دغه یې صحت هم خوندي وي
لکه څنګه چې مخکې مې ویلي همدا ځوانان دي چې هم مثبت رول ولري او هم منفي نو د دې لپاره چې د هغوی د مثبت اړخ په نظر کې ونیسو ځوانان کولی شي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې د فیسبوکونو له لارې هغه ارتباطات چې لري د خلکو ته د آګاهۍ او د تبلیغاتو له لارې وکولی شي هغوی ته مثبت تبلیغات وکړي هغوی نه غوښتنه وکړي له خپلو انډیوالانو له خپلو دوستانو له خپلو کورنیو نه چې له غیر ضروري تګ راتګونه مخه ونیسي او دوی خپل حوال اول خپل دوی دا کارو کی کلپونه ته لار نه سي سپورت یو مهمه خبره ده روغتیا لپاره موږ په یو استثنایي حالت کې بیا کولای شو هغه زمينه په کوم کې ځان ته مساعده کړو یعنی د ثبات مخه ونیسو موږ کولای شو د غیر ضروري بازار ته تګ اخیستې ورکړي ورکړي نه یو څو وخت ډډه وکړو موږ کولای شو ځوانانو ته وایي چې تاسو کولای شئ چې فرض مثالګري دي ودونه دي دا ټول د ځوانانو په لاس کې دي کیدای شي چې هغه یو څو وخته یا په تاریخ واچوي یا وروسته بیا تجلیل کړي او یا که واقعا موږ شکر مسلمان یو او اسلامي او شرعي لارې مخته ونیسي د یو دو فامیلو یو ور محفل ونیسي او هغه مصارف اضافي چې اوس موږ تاسو ډېر په دې مزخرف رواجو اخته یو هغه د ځان ته سپما کړي او یا دا د خیر په خاطر هغه هغه کسانو ته مرسته وکړي چې همده اوس ډېر کسان د دې کرونا له راتګ سره له کارونو نه اوزګار شوي دي بیکاری ده فقر ده شاید کرونا یې مړ نه کړي مړه نه کړي فامیلونه یې مړه نه کړي هغه فقر او ناروغۍ نور مرضونه هغوی نه باندې نیسي هغوی ته ورکړي چې هم په دنیا کې دوی ته خیر ورسیږي او هم په آخرت کې او یا داسې همدغه لارونه دوی کولی شي چې له خپلې کورنۍ نه شروع کړي او هر فامیل د څو فامیلو سره له کورنۍ سره ارتباط لري په دې توګه چې هر ځوان فرزند لاسو د شلو کورنۍ سره ارتباط لري او هغه مثبتې لارې ته راوړي او د دې مرض د سموالي لاره کې رول لري نو دا خو فرزند سل ځوانانو به داسې څومره فایده ورسوي زر به څومره فایده ورسوي نو دا زما په نظر ډېر یو مثبته لار ده
مننه کوم آغلی بله بیا به مراشو ډاکټر صاحب غواړم له تاسو وپوښتم چې اوس هغه د یو روغتیا پال په صفت باندې څه ډول باندې ځوانان کار کولی شي البته چې هم له تاسو سره مرسته وکړي او هم خپل صحت خوندي وي او دغه مرض قابو کولو کې ځکه چې په نورو ناروغیو کې خود دوی رول مهم دی مثلا د پولیو په برخه کې واکسیناتوران کیږي رضاکار ټیمونه دي د کووید په برخه کې دوی څه کولای شي چې هم خپل خوندي وي او هم نور خوندي وي
ځوانان کولای شي چې هم د خپل کورنۍ سره هم د خپل وطنوالو سره هم د عامه روغتیا وزارت ټول کارکونکو سره همکاري کومک وکړي دوی د مختلفو د لارې عامه په هوای وکړي په خپل کلیو کې د مساجدو د لارې د مشرانو سره د تماس د لارې د سوشل میډیا د لارې او دا که سمتا اکثریت ځوانان د مو په میډیا کې کار کوي په نورو بخشونو کې کار کوي دوی کولای شي چې د دواو کسونو ونیسه همداسې تر نورو مجالسو لپاره خلقو ته دغه د کرونا وقایوي تدابیر تشریح کړي او خلک د دې په هغه ناوړه عواقب باندې وپوهوي تاسو وګورئ په سوشل میډیا کې اکثره مرګونه ناڅاپي مرګونه چې دي د موسینو خلکو مرګونه د ورپېښې ناروغۍ د کبله ورپېښې ناروغۍ کا په ټولو کې علت کرونا وي هغه څوک د زړه ناروغۍ ولري که د پښتورګو ناروغۍ ولري که د شکر ناروغۍ ولري او که د تبرکلوز ناروغۍ ولري خو هر کله چې د دغو خلکو عمرونه زیات وي دوی د کرونا وایروس را مخامخ شي سږي تخریبيږي د اکسیجن اندازې کمیږي د دوی د وجود مقاومت هم زیات نه وي نو د کرونا د وجه مرګ سبب ګرځي نو ځوانان کولای شي چې هم خپل کورنۍ ته دغه هم په هوای وکی چې دوی هغه اجتماعي فاصله باید مراعات کی هغه که په مسجد کې وي هغه که په نورو محفلونو کې وي او همدا قسم ته د لاس ورکولو نه ډډه وکی بعض مجلسونو کې کډیر ضروری وي د وطاق په ځای د آزاد هوا نه استفاده وکی لاسونه ورځ کې په څو ځله په اوبو او صابون باندې ووینځي همدا قسم ته که کله د شپې ویده کیږي که نور هیڅ نه وي باید په ګرمو اوبو کې مالګه واچوي هغه پوزه او خولې ته غرغره کړي ځکه که دلته د کرونا وایروس موجود وي هغه د دې په واسطه سره ضعیف کیږي د منځه وړل کیږي نو او دا قسم ته بعض خلک داسې تبلیغات کوي چې کرونا په مسلمان باندې کوم تاثیر نه لري، یا دا د دولت دپاره یو پروژه ګرځېدلې ده، یا د چارواکو دپاره د پیسو د ګټې وسیله ګرځېدلې ده. د دې په باره کې ځوانان خصوصا تعلیم یافته ځوانان صدر کولای شي، هغوی د میډیا د لارې او همدا قسم ته د مختلفو رسنیو د لارې دا معلومات لاسته راوړلی شي چې کرونا یو جهانی وبا ده چې په ټول جهان کې په پرمختللو هیوادونو کې هم شتون لري، او د افغانستان نه هلته د ملي کچې څو چنده زیاتې دي. نو د دې لپاره خلکو ذهنونو ته دا باید ورسوي چې د کرونا دپاره که چیرته یو نفر په هغې باندې لګیا شي، چون دا ویروسي مرض دی او ویروس تداوی نه لري، نو بیا یې ډېر چانس په هغه چا کې چې هغه عمرونه یې پاخه وي او نور مرضونه ولري د مرګ سبب ګرځي. خصوصا هغه ناروغان چې روغتون ته مراجعه وکړي، دوی داسې حالات کې مراجعه کوي چې د دوی سږي د کاره لوېدلې وي، د اکسیجن اندازه یې کمه شوې وي، هغلته بیا د فامیل غړي دوستانې اکثریت ډېر فشار د موږ په روغتیایي کارکوونکو باندې راوړي. نو طبیعي خبره ده چې افغانستان خپله د اکسیجن د تولید دستګاوې موږ زیاتې نه لرو، دلته د کرونا د وجې د خارجي هیوادونو سره هم په راکړه ورکړه کې محدودیتونه دي، ټول هیوادونو خپل سرحدونه تړلي دي. هغه ته د سامان آلاتو ته چې موږ ضرورت لرو د اکسیجن په لحاظ، هغه شاید موږ په کافي اندازه ټولو ناروغانو ته ونه رسوو. نو دلته هم د ناروغانو او د روغتیا فعالانو ترمنځ د جنجال سبب هم کیږي. په دې وخت کې موږ د ځوانانو نه غواړو چې دوی خلکو ته عامه پوهاوی وکړي. روغتیایي کارکوونکي د یوه لوی بحران سره مخامخ دي، دوی د یو غټ امتحان سره مخامخ دي، دوی د سخت قربانۍ سره مخامخ دي. موږ تقریبا د سلو په شاوخوا کې ډاکتران د کرونا د وجې مړه شوي دي، شهیدان شوي دي، خپل ځانونه یې د همدغو مریضانو د وجې د لاسه ورکړي دي. تر اوسه پورې هیڅ روغتیایي کارکوونکی نه ده پیدا شوی چې ده استعفا کړې وي چې زه د کرونا د وجې استعفا کوم، کار نه کوم. نو د ځوانانو نه مې غوښتنه ده چې د موږ سره په عامه پوهاوي کې کومک وکړي، او خلکو ته دا ووایي چې تاسو د کرونا یوازنۍ تداوي په کور پاتې کېدل دي، د خلکو سره تماس کته کول دي، د پاکي په هم په کور کې د نظافت مراد کول دي، هغه که شخصي حفظ الصحه ده که اجتماعي حفظ الصحه ده، د کلي د کور او همداسې د ځان په قسم ته، او همدا قسم ته د بې ځایه تګ و راتګ نه اجتناب وکړي. هغه منفي اذهان چې خلک دي د هغوی په تنویر کې باید موږ سره کومک وکړي، ځکه ځوانان کولی شي که چېرته دوی د موږ سره کومک ونه کړي، ډاکتران خاص معالجه کوي، نو دوی د معالجې په بس کې زیات مسؤلیت لري. ځوانان باید د موږ سره په عامه پوهاوي کې د ټولو خلکو نه زیاته برخه واخلي، زیات مسؤلیت لري. که چېرته د دغو ځوانانو د تبلیغاتو د عامه پوهاوي له وجې خدای یو انسان ته نجات ورکړه، نو د همدې آیات په مستحق سره من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، چا چې یو نفس وژغوره لکه ټول جهان ته چې ټول بشریت ته چې نجات ورکړی وي، دوی به هم د الهي ثواب نه برخورداره وي، او هم به د خپلو ورونو او وطنوالو سره کومک او همکاري کړي وي. نو امید مې د ځوانانو نه دا دی چې د موږ د کارکوونکو سره کومک وکړي، او یو بل دغه بد عادت بد کلتور چې د موږ خلک تر هغې پورې د کرونا په هکله هیچ چا ته خبر نه ورکوي، که دی کرونا هم وي، دی په بد وضعیت کې هم وي، که ډاکتر ته مراجعه کوي، اوس خلک پوه شوي دي د کرونا اراض والا یې هم تر پټوي. او که چېرته دی کرونا وي، دی قصدن غواړي چې مسجد ته ولاړ شي. زه وایم چې زموږ ځوانانو ورونو مسؤلیت دا دی که په کورنۍ کې هر څوک په عادي زکام په عادي ټوخي په ځاندردي هم اخته وي، دوی د مسجد نه وګرځوي چې دا الهي فریضه ده. شریعت هم دوی ته دا جواز ورکړی چې تاسو مسجد ته هم مځئ، ځکه چې د تاسو نه نور څوک په زیان کې نه سي، بل چا ته ضرر ونه رسوئ. بازار ته مځئ، شبخانو ته بې ځایه مراجعه مه کوئ. تاسو کوشش وکړئ
چې د ټلیفون د لارې د نورو اجتماعي وسایلو د لارې د خپل روغتیافانو سره تماس ونیسئ، د هغوی سره هغه روغتیایي ستونزې شریکې کړئ. د زیات ضرورت په هغه کې که چیرته مریض اکسیجن او بستر ته ضرورت ولري، دوی د کورونا شفخانو ته مراجعه وکړي.
مننه کوم. یو لنډ پیغام به د ډاکټر علي کریمی واورو.
خبرمن اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریمی یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه دا ده چې کوشش وکړئ چې د کور نه د باندې همیشه ماسک وکاروئ، او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر نه روغبړ وکړئ، او یو له بله دوه متره واټن کې پاتې شئ.
اغلی شریف استانګزی غواړم یو بل پښتنه وکم دا چې د افغانستان د ټولنیزو شبکو او هغه کسان چې په انټرنیټ او په مخابراتو کې فعال دي په ټولنیزو شبکو باندې اکثر 90% ځوانان دي، څه فکر کوي په نور نړۍ کې خو د ټولنیزو شبکو نه استفاده شوې دي د کورونا په وختونو باندې، سیمینارونه نیول شوي، ویبینار البته غونډې جوړې شوې دي، کمپاینونه شوې دي د ماسکونو د کارولو، په افغانستان کې دغه چاره څنګه ارزوي او لا څنګه ښه کېدلی شي په دې مورد باندې؟
مننه. والا په دې برخه کې په دې نظر یم مخکې مې ویلي چې دا ډېره مثبته لار ده، چې خلک اوس 90% زیات په هر کور کې ټول لاس لري فیسبوک ته، فرضاً دې لارې نه ارتباطاتونه، نو کولی شي چې د ما په نظر هر اغزوان چې آگاهي ار غزوان ته پوی او هغه د خپل وجدانی مسولیت غنی ته زه هم باید یو وند واخلم د دې مرز د لمنځولو بلار کې، نو په دې ټول مسولیتونه موږ د ډاکټرانو په غاړه نه ساتولای، په دې چې ډاکټر صرف مالجه کوي هغه وخت کې یو څوک په اخته کیږي، نو قایا لږه آسانه وردانه ده. نو راځه یو پروګرام جوړ کو او یو لار جوړ کړو، مو په افغانستان کې په دې اخه دومره کار نه دی شوی او دومره هم زیات څوک علاقه مندی نه ښیي، او لکه چې مخکې ډاکټر ته ویلي منفي تبلیغات زیات دي، مسلمان یو په مسلمانانو کې د دې مرګ کم ده او په کفارو کې زیات ده، او دا شیان دا زیات خپرېږي هغه تر هغه اندازې چې ما لیدلي دي. خو زه په دې نظر یم چې ځوانان او تاکید د ټول هم ده، د دینګو تاسو نن خبرونه کې خو 100% هم دا موضوع ده چې ځوانان خاص ونډه لري، په دې چې ځوانان هم له کور نه د باندې هم د رسنیو له لارې کولی شي یو مثبته ونډه واخلي. او مخکې له دې چې موږ یو څوک اخته کړو، لکه مخکې ما ویلي مال یو ځوان چې په یو کور کې اخته کیږي په یو مرض، هغه یو ناقل د مرض ده، هغه جګ مافیت لري، وجود یې هغه ډېر ځل جوړېږي، هغه کیدای شي چې له بین لاړ نه شي، اما په دې باندې باید پوه شي چې هغه کولی شي د خپل پلار د خپل مور او یا د بل چا د مرګ سبب وګرځي. او دا توصیه د ما ټولو ځوانان ته چې دوی که دغه توصیه نه مراتوي، دوی ونډه نه اخلي، دوی دوه ظلمه کوي. اول دا چې د خپل هغه ایماني وجداني وظیفه یې نه دی اجرا کړې، په دې چې د ځوان وظیفه دا ده چې د خپل هغه زده کړې چې کوي، هغه دانش لري، هغه انرژي او قوت لري، د هغوی دا وجداني وظیفه ده چې د خلکو سره د مرستې لپاره هغه په سر واچوي، او د هغه شرایطو سره سم هغه ونډه ادا کړي. نو اوس موږ تاسو د لوی خطر سره مواجه یو، دا لوی یو مشکل ده چې موږ تاسو خلکو ټول تمام موږ نه ټول خلک ته اخته دي، نو د دوی وظیفه دا ده چې خپل هغوی د دې نیکې لارې نه د رسنیو له لارې د پروګرامونو د لارې اچولو لارې دا خلکو ته ور زده کړي، هغوی ته لارښوونې وکړي چې کوم کارونه وکړي، کومې غذاونه استفاده وکړي، د ډېرو حق و ناحقو ناستو ولاړو نه مخنیوی وکړي. او بل دا چې دوی یو ظلم دا کارونه کې په ځانې کړی، دومره کسان چې دوی نه لوی دي او هغوی د یو ناقل د هغوی لپاره د هغوی په حق کې ظلم کړی، موږ دوی ته بیا تکولی شو غیر مستقیم عامل د مرګ دی چا وویو.
لکه ځان چې په کورنۍ کې مامي نه اخته کیږي هغه جوړیږي ا موږ دا مراد انتقال کوي خپل کورنۍ ته هغه غیر مستقیم را خپل کوریا وغړی لبین وړي نو دا یو غیر مستقیم قاتل ده نو هغه به په قانون کې مجرم نه یا خپل ځان ته خپل ایمان ته هغه خدای ته شرمنده نه اوسو ما دا پیغام د ټولو ځوانانو ته چې یو کوچنی کار هم کدی وکي د دې به په دنیا او په آخرت کې اجر وي یعنی یو کس کېدای شي د سلو کسانو د مرګ سبب وګرځي او یو کس کولی شي سل کسانو د مرګ وسي پردن د لاس مینځل ورته ووایي د ناستې ولاړې ورته ووایي د دې ورته ووایي چې فرضاً موږ په دې حالت کې بېکاره ده چې موږ تاسې ټول په ما ګران یو اماره تګ راتګ به نه کوو تاسې ټول په ما ګران یو کور ته مې مه راځئ تاسې ټول په ما ګران یو زه تاسې کره نه درځم دا مې ډېره ښه خبره چې دا پیغامونه دوی ته انتقال کړي مینه محبت به په دې رقم زیاتي
مننه کوم اغلی ستانکزی ښاغلی ډاکټر ګل محمدین اوس خو ټول چارواکي ریاستونه وزارتونه دوی ټول فیسبوک کاری یا نورې ټولنیزې شبکې ټویټر او داسې نور تاسو په څه شکل باندې له دغې مجازي فضا نه استفاده کوئ د کرونا د قابو کولو لپاره او آیا ځوانان مو هم څه ولیدي چې په خپلو ګروپونو کې که دوی لري په دغه شکل باندې کار وکړي او څه کولای شي له سوشل میډیا او د نورو انټرنیټي اپلیکیشنونو نه په استفادې مننه
ډېره مننه موږ تاسو به هم دا لیدلی وي د عام روغتیا وزارت او د هر وزارت د ریاست جمهوری په شمول هر یو همداسې فیسبوک پاڼه لري که ریاست دی د موږ د عام روغتیا ریاست او همداسې هر یو د بخش مسؤول مجازي نړۍ کې فیسبوک پاڼه لري موږ دلته مختلف کمیټې جوړ کړې دي چې په هغې کمیټو کې یوه کمیټه د عامه پوهاوي ده هغه کې هم د سوشل میډیا د لارې او هم د رسنیو د لارې روغتیایي پیغامونه د کورونا د مخنیوي لارې چارې هغه مریضان چې په کورونا اخته شي باید څه وکړي د کورونا نه مخکې باید کوم څه وکړي او همدا قسم ته ځوانان هڅو چې تاسو زموږ دغه پیغامونه نشر کړئ خپاره کړئ په خصوص الحمدلله ځوانان مدني فعالان ډیر فعال دي دوی دغه اجتماعي کارونو ته ډیر مخه کوي دا او په دې کې ډیر په شوق سره ونډه اخلي د عام روغتیا ریاست هر پیغام د مدني ټولنو د لارې د رسنیو د لارې اربلته دلته په خصوص کې د محلي رسنیو د لارې دغه وخت په وخت ځوانانو ته نشریږي هغه ته معلومات ورکولای کیږي دلته د نورو ولایتو په نسبت ځوانان په عامه پوهاوي کې ډیر فعال دي حتی په هر بش کې چې ضرورت شي دوی د روغتیایي کارکوونکو ترڅنګ ولاړ وي د خصوصي سکتور ډاکتران روغتیایي کارکوونکي هم د عامه روغتیا ریاست سره همکار دي د موږ سره څنګ په څنګ دوی د دغه ویروس په مخنیوي کې فعاله ونډه اخلي او همدا قسم ته موږ چې کله د دوی نه غوښتي دي چې په هر بخش کې که په تدایي بخش دی وقایوي بخش دی دوی د موږ سره همکاري کړې ده د ولایت په سطحه د ولایت رهبري هم دې ته ژمنه ده او ډېره فعاله ده د عامې روغتیا ریاست هر پیشنهاد هر غوښتنه یې سر په سترګو منلې ده کوشش کوي چې د خپلو وطنوالو دپاره د ویروس نه د مخنیوي او د پاتې کېدو لارو چارو کې د عام روغتیا ریاست سره همکاري وکړي
ډېره مننه کوم ډاکټر صاحب
اعلان وکړي چې باید مکتوبونه پارکونه د او بازې دندونه دا باید بند شي د موږ سره امنیتي ورګانو او ولایت مقام همکاري وکړه په یو اواز ټول بند کړه موږ د عام روغتیا وزارت په همکارۍ او د رهبرۍ نه د افغانستان د اسلامي جمهوریت نه هیله کوو چې په لویو ښارونو کې
د ماسک اجباري کول هم عملی کی اعلان وکي ترڅو په ولایاتو کې نظامی او ملکی رهبری د عام روغتیا ریاست سره همکاري وکي ترڅو په ښار کې هم د ګڼې ګوڼې مخنیوی وکړی شي. که موږ مکتب پوهنتون پارک رخصت کړو دا دومره مؤثریت نشي کولای. که چېرته د موږ عام بازارونه خلاص وي په هغې کې ګڼه ګوڼه وي د کرونا وقایوي تدابیر نه وي عملي شوي نو د موږ به معرف یا روغتیایي سیستم ته صدمه رسولې وي خو د کرونا په وقایه کې به هغه قسم ته چې لازمه ده مخنیوی هم به نه وي.
مننه کوم ډاکټر صاحب.
نو ځوانان نو دلته ډېر مهم دي او د موږ سره څنګ په څنګ ولاړ دي او دوی
مننه کوم. وروستۍ برخه به بیا هم له تاسو سره تعقیب کو خو اوس به څو اورېدونکي راواخلو. وروستۍ اورېدونکي به وي مهرباني وکړئ څوک یې او له کوم ځایه مو زنګ راوالی دی خصوصا د ځوانانو د رول په اړه خبرو کې د کرونا په قابو کولو کې.
سلامونه ونې کې هیلې او احترامات مې ومني همایون کوچای ما او د لوګر ولایت نه مې زنګ وهلی دی صاحب. یو دوه پیشنهاد یو پوښتنه لرم او یو پیشنهاد لرم. مشکل به د کرونا په بخش کې به دوه اړخو کې یو په دولت کې مشکل لرو او یو مشکل په خلکو کې لرو. په خلکو کې مشکل دا ده چې وقت حکومت تدابیر سي دي هغه نه عملي کوي او په دولت ګوري دا مشکل ده چې د عامې روغتیا وزارت خبرې کته کوي ولې عامې روغتیا وزارت څومره پیسې راغلي ګورای ولایت لاړې پیسې غلا شوې خلک د خل څو کې څو خوري څه باید وشي د خلکو د ژوندیک پاتې کېدو لپاره باید خلک څه وکړي. دې ته خو مدقل تاسو ښه پوهېږي چې د افغانستان د هر فرد د ورځې یو ډالر دوی عاید نه لري نو دې ته باید توجه زیاته وشي چې څه باید خلک د اقل دوی ته د نور لارې پیدا شي خلک باید څه وکړي. دوی خو دا وایي چې خلک باید په کورو کې کښېني ځانونه چې دروازې کلب کړي او ګراودې نه وځي حداقل دا دومره میلیارډونه ډالر پیسې راغلي په دغه برخ کې د یو کال حداقل یوه ډوډۍ په کابل کې په خلک باندې بشپاره سوه افغانۍ حساب سوه یو څوک دغه چا محکمانه کړ راوی نه نیول چې تا د کرونا وخت کې د غریبو خلکو حق وری وخوړ لا یې نور ارتقا وکړه لا یې نور که بدلو په کندهار کې ونی چې راشي وزیر شي که په لوګر کې ونی چې راشي مهم شي که په بل ځای کې ونی ور یو بل شی ته جوړ شي په کته هماغه د کوچانو یو متل دی خره ما خر کته یې بدله نو دغسې یو شي سره اوس موږ دوچارې
دلته خود څوک مقابل نسته چې جواب مو وایي نو رادیو هم ده تاسو خبرې مو اوریدلې مننه چې زنګ مو راوبل اوریدونکو به مرا واخلو چې دوی څه وایي مهرباني وکړئ.
آنی چون د بادغیس نظام در خدمت هم خانق زیر سلامان سلامان
کنون سلامان استری مشه مهرباني
دغه په باره کې د کرونا د خو ډېره ښه موضوع ده او دغه غلومه چې د طب غټ د ادارې زموږ په طرفداري خبرې کوي او زه به خلکو زه خپله یو فارمیسي شم په دواخانه کې دا خلک چې دوا اخیست نو پوښتنه کوي وایي حاجي صاحب دغه څه شی تر مخ خوړل کېږي کم تر مخ کم تر شاده ډوډۍ تر مخ نو څه شی پرهیز لرو دا ډېر احتیاط کوي اول تاثر پولیس صاحب دا خلک ډېر کوشش کوي او اخر دغه وروفه چې دا د ډوډۍ تر مخ خوړل کېږي دا په بل ډول مقصد یو ساعت خوړل کېږي دا په مابین کې د ډوډۍ خوړل کېږي او نو دا مسول خپل خپل پرېزونه نشي او دا مفسیه دا د مقصد کله مو د دې لایق هم نه یو دغه ورونه چې خارج ته ځو راځي یا اگر ته یا امریکا ته یا چین ته دغه د کورونا راځي دا خو د دولت باندې چې دا خو یو خبره او بل صاحب دا سیس ترسی دا خلک یې منی قبلوي او که داخل وو دا داخل وو ته نه وای وو دا مریضان ته چی دی وو لکام دی شای مال دا یو عادی مریضی دی تب دا پتن زاله شی سلکه خیی یو آج چه تو مرکی گا دا پلانه مرک سوال اجر که و دا سلکه خیی دیگه لکات بسای مال و سه لیر نرمال آلات دا ایون کهی بارا بسوری و توان چی کرا دی سکی گی دا عدد دا دکتران هم دی دوای چه ورکی ور توایی گور انشاءالله سکی گی ور خطاکی رو ما دا که خدای که و دا غدا وستاد پارا کی پایت کهی نو دا خو دای خبری نور تکی چی یعنی مانا تا دا دوا مخرو و اولار سگر و اولار سزان و تلو تولار سبلار سزانی دا تولار سر با طول خود چیوی نم او دا خرم سرزار دو تماس لرم او دا خلق رایل نصف دوایی وری او دا دکتران مبارکان دوایی ور کهی اغه په هغه سیستم چې هغه ورتوای هغه مسلمانان په هغه عمل کوي خامخا یو سړی کنه په یوه سره نه خلاصې د تلا خبره ده اما دا خبره ده چې شخ شخ خبرې دي کوشش کوو به کوي نو دا په څو کې او دا مسکون بل کې نه کان ته ورته راواز چې د خلکو کې بیا نو اوس توال کې د مسلمانان نه ولا کې په ماسک په یوه نه ولا کې سر په خلاصې چې نام یې دې دې نه تاسو چې او چا یو چا ته ورکړي نو دا مو تر شیا وسه سلام
علیکم او ورسته اوریدون کوم راخلو بیا باور شو بیرته دواړو میلمنو ته چورسته برخلغوی نو پښتو مهرباني وکي څوک یو لکم زایم زنګ راواله.
سلام علیکم ستانه جزات
وعلیکم سلام مهربانی وکړئ نوم مو واخلئ او لکوم ځای مو زنګ راولئ پروګرام خو به مو اوریدلی وي اتمن
احمد او احمد همدر در سره پاړی کا کېم د لغمان نه میلمنو ته سلام او ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام پښتنه خو نه دا دا کنه چې دغه کورونا خو یو وفات راغلی دا بل جنگونه دی او بل اقتصاد د خلکو ډیر کمزور دی دا کوم امرسته دا کاتران او مسلمانان له خارج ملکونو دغه کورونا په هغه راغلی دی دغه لا غاولینی سړی نه سیاسته تسلیمي دي تر ملک اپورې دغه ټول همدغه همدغه تسلیمي دي او اوس پیدا خلک خپل ته دادیر نشي خلک خپل حال ځل کوي دا نه خو موږ دغه وایي چې دا کم څه له کاتران راځي دغه خلکو ته به دغه خورته توضیح شي او دغه ملمنه نه داغه د سپدی به څه پوره نظارت کوي
صحیح مننه کوم ژوندی اوسه ډاکټر صاحب ګل محمدین لتا صبح پختمه اول خوځین اوریدونکو ویلو چې دولت باید د دغمرستو په اړه باندې شفافیت ولري یعنی چې خلک او به وزګار دي باید څوک لمړی کټ څه نظر لري په دې ارتباط باندې دی دولتي چارواکي پټوګه او بیا ورسته بل پختنه داده چې البته ورسته برخه بموي چې ځینی وختونه له ډاکټرانو سره ناسم چلند ریپورتونه را زیاته د روغتیا وزیر شکایت کړي او چې په کابل کې د روغتون ډاکټران وال شوې دي د خلکو له خوا خصوصا ځوانان احساساتي کېږي په وخت کې چې د دوی ناروغان مري د کرونا په خاطر باندې او ډاکټران ملامتوي په دې اړه باندې تاسو څه وایي دا سپی کې مولیدلی څنګه اقدامات باید وشي په دې مورید باندې مننه
ډیر مننه د خلکو شکایتونه بعضو ځایو کې په ځای دي دولت شفافیت مرکز په اولا صفاکي هم د موږ دولت هم روغتي شرکون کې هم عام روغتي وزارت دا یو نوې بحران وو د دې سره ټول نه بلدو دا سه بحراني حالات د نیوخت افغانستان ته نو راغلي د دې منیجمنت د نورو مرزونو سره فرق لره دولت اقدام وکړ د و میکانیزم دلاري ټول ولایتونو ته بودیجه واستوله د یو د پاره یو د مصرف میکانیزم هم واستوه دا که شک نشته چې په بعضو ولایتونو کې به په دې کې مشکلات وي خو بیا هم د شفافیت لپاره دولت د بزرس کمیټه جوړه کړه هغه چارواکي چې یا غفلت کړی وو یا شکایتونه موجود وو هغه تاسو ته معلومه ده د دې نه هوادواله غادي څرنولۍ ته معرفي کړي خو دا په دې معنا نه ده چې هر چارواکي څرنولۍ ته معرفي شي هغه باید مجازات شي کچیرته هغه کارکردګي ښه کړی وي پیسې بودیجه د قانون مطابق استعمال کړی وي هغه برات حاصل وي دلته د نور اما ځانداري چې هغه څوک چې څرنولۍ ته معرفي شي یا دولتي چارواکي وي هغه باید د وظیفې نه منفک شي هغه باید بندي شي هغه باید په کور کې نه ول شي دلته دولتي اصول قوانین موجود دي دولت د هغې مطابق اجرات کړي دي او اجرات کوي بل خبره ما اول په خبرو کې وویل چې د ځوانانو رول دلته ځکه مهم دی چې وقایه د مالجې نه اسانه او ارزانه ده د موږ هیوادوال اول د کورونا په اړه کې حتی که یو وروري نیولې بلته حال نه وایي تر څو پورې چې دای د حرکت نه نویل ویدلای سګې د کار نه نویل ویدلې نه وایي حتی ما داسې مریضان هم لیدلې دي چې هغه موسین مریضان وو چې کله زوی او نور اولادونه ورته ویلي چې تاسو خپلې ته وړو د شفخانې نه انکار کړی دی دوی په کور کې تدایي ورته شروع کړي زیات مریضان د خپل سری اکسیجن د تطبیق نه یا د غیر مسلکي اکسیجن د تطبیق نه هم لشوې دي او نور هر کله چې د موږ دغه صفه چې موږ وایو چې سعودي حالت داخله شوې ده او مخ وړاندې دي په دې کې په کورونو کې موږ خویندې میندې پلرونه محسن خلک لرو چې هغوی شکر فشار تبرکلوز د سی او پی ډي د سږو نور مرضونه لري هر کله چې د کورونا وایروس انسان ته داخل شي دا یوه تنفسي مریضي ده چې لومړی د سږو په حجرو حمله کوي هغه زخمي کوي د منځه وړي په نتیجه کې په مریض کې اکسیجن کمیږي سږي نشي کولی چې په مکمل ډول سره هوا تبدله کړي ځکه د دوی په داخل کې کومې سلیاوې چې وي هغه تخریب شوې وي وروسته مریضانو ته سوخت وچ ټوخی سالندي بلغام ستړتیا د ستوني درد وجود دردونه دا پیدا کیږي او مریض ضرورت پیدا کوي په کور کې نور دی تمکیدو نوی باید شفخانه ته ولاړ شي په شفخانه باندې د مریضانو حجم زیاتیږي په نتیجه کې د اکسیجن کموالی سره هم د موږ روغتونونه مواجه کېږي. هموږ هغه قسم ته ډاکترانو د کمبود سره هم مواجه کېږي، ځکه موږ دلته د روغتیا شفتي سیستم نه لرو، څلورویشت سیستم لرو. نو د مریضانو سرو سردار د پیوازانو پورته کېږي چې همدا علت دی که چېرته برق ولاړ شي موږ خپل برق نه لرو، وارداتي برېښنا لرو، خپل د اکسیجن کارخانې نه لرو، د اکسیجن د کمښت سره مخامخ شو. نو هغه پولاد چې د ده مور د مرګ په حالات کې ده، د ده پلار د مرګ په حالات کې ده، هغه احساساتي کېږي، د روغتیایي پرسونل سره یې برخورد راځي. روغتیایي پرسونل هم آرام ته ضرورت لري، هم نوکرۍ ته ضرورت لري. هر نوی ناروغ چې روغتون ته داخلیږي، دوی دا فکر کوي چې یوازې زه یم، ډاکتر باید د ما د ناروغ د سر نه ونه کوریږي. خو په څلورویشتونو کې د موږ روغتیاپالو همدا همدا قسم په لسګونو په سلګونو نور ناروغان هم معالجه کړي یا د هغوی سره یې سروکار دي. نو دا عامې روغتیا وزیر هم ملامت نه دی په دې کې، بیا د مریضانو د روغتیاپالو جنجال راځي. د عامې روغتیا وزیر د یوه پیغام د وجه خلکو ته ویلي وه چې و خلکو، تاسو په خپلو ځنونو په کورنیو باندې رحم وکړئ، وقایوي تدابیر په نظر کې ونیسئ، د موږ د روغتیاپالو سره کومک وکړئ، موږ مه وهئ، د موږ پیغامونه مسخره مه نیسئ، موږ مه تهدیدوئ، موږ ستاسو دپاره یو. موږ د روغتیاپال اوس داسې یو لکه د جنګ په اول خط کې چې جنګېږي. موږ د وایروس سره جنګېږو، موږ خپله مریضان کېږو، موږ د مرض تهدید سره مخامخ یو. خو سره د دې ټولو تهدیداتو موږ د تاسو د مریضانو علاج کوو.
مننه کوم.
عامې روغتیا په وزارت کې اوس هم تغییر راغلی دی، ځوان وزیر دی، پرتلاچه وزیر دی، تاسو به تعقیب کړی وي. هغه شپه ورځ همدلې کوي، د شپې روغتونونو ته ځي، په مختلفو لسو وزارتونو کې په کار شروع کړی چې د اکسیجن دستګاوې فعالې شي، په کابل کې په توشه قانون کې
دستګاوې
کار کوي. خو موږ خلکو نه او زموږ چارواکو نه هیله لرو چې د خپلو کارکوونکو سره همکاري وکړي.
مننه ډاکټر صاحب،
چې تاسو تهدید کړي دي امداد وکړي.
ډیره مننه کوم د تاسو له اشتراک په پروګرام کې. ښاغلی ډاکټر ګل محمدین محمدی د خوست د عامې روغتیا مرستیال، اغلی شریفه ستانګزی، تاسو وروستۍ خبرې هم په همدې مورد راخلو چې ځوانان څه ډول چلند باید وکړي په دغه حالاتو کې چې بیړنۍ حالت او وضعیت ښه نه وي. مننه لنډ.
د مو بیا هم دا غوښتنه ده له ځوانانو نه چې دوی ډېره ښه یو لویه ونډه واخلي، اول له ځانه، له خپلو کورنیو نه پیل وکړي، او بیا په خپله ټولنه کې دا کار باید عملي کړي چې دوی باید نن بجا ناست ولاړې نه مخنیوی وکړي، د ډېر تګ راتګونه مخنیوی وکړي، او د صحي کارکون سره یا ډاکټران سره دوی مرسته وکړي چې د هغوی هم ضرورت لري، دې ته چې دوی یعنی وخت لري، هغه مریضان چې دوی راغلي دي د هغوی سره کومک وکړي. او دوی کولای شي د هغوی په څنګ کې د یو حمایتونکو په حیث پرېنږدي چې مریض تر د روغتون تر دروازې ورسیږي. هغوی همدا کور کې د وقایې او د سپکو ډېر سپکو کارونو له لارې، لکه د ښې تغذیې له لارې، لکه دل لپاره چې ټوی ناسته ولاړه مه کوه، که چېرې ډېر ضروري او ډېر ضروري له ماسک نه استفاده وکړي، فاصلې په نظر کې ونیسئ، نو که چېرې ډېر ضروري هیڅ لاسته ولاړه نه کوي. او بل روحیا باید خپله ډېره قوي وساتي، خپل مورال لاسته ورکړي، هغوی سره خبرې وکړي، او ټولنه دا غوښتنه وکړي چې د یو لنډ مودې لپاره چې دغه مرض اوس په پرمختګ کې ده، خدای مهربانه ده چې بېرته خپل هغه له لاسه ورکړي دغه پرمختګ، تر هغه وخته پورې یو بل سره د لرې نه مینه او محبت لري، او هغوی د دې لارې نه تقویه کړي.
ډېره مننه کوم اغلی شریفه ستانکزی د مراتبین انسټیټیوټ رئیسه چې په پروګرام کې مو ګډون وکړ. تاسو هم مننه. د هارون باچا یو سندره هم چې د کورونا لپاره یې ویلي اوس خبرېږي. مننه.
ಮೇದ ದ್ವಾರು ಸ್ತ್ರಗುತೂ ಕೀನ ಮೇದ پخپل کور کینا مخت دی واچوا یو ماسک د دعا پجانے ماز دخپل مور کینا پجانے ماز دخپل مور کینا